اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د دین حساتا خبرونې د اخرنۍ غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلی اومني. په دې خبرونه کې به ووري چې د کورمه قبایلی سیمې شیا او سنی قبیلې په دې رضا شوې دي چې امن د دوی ټولو ضرورت دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستانی مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګوندې میرمن هیلی کلینټن پاکستان ته ګواښونه ورکړي دي. یو شمیر نور راپورونه هم لرو، خو اول ورزو فرخنده وزیر ته چې خبرونه ته وورو.
په پیښور کې یوې بمی چاودنې یو لس کسان ژوبل کړي دي. د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټینکر چاودنې له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. او د امریکا صدر باراک اوباما وایي قذافي په لیبیا کې د جمهوریت راوستلو چانس له لاسه ورکړی و. د خبرونو تفصیل. د پیښور په فقیر کلی سیمه کې د کپړو په یو مارکیټ کې بمی چاودنې یو لس کسان ژوبل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي ژوبل تنان د پیښور لیډی ریډینګ اسپیټال ته وړل شوي دي چې پکې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. پولیس زیاتوي دغه چاودنه د کپړو په یو دکان کې شوې ده. اخوا د پیښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف مشال ریډیو ته ویلي دوی کوشش کوي په ښار کې امن پر ځای کړي او تر ډېره حده پکې کامیاب شوي دي. سی سی پی او امتیاز الطاف زیاتوی
ټرافیک بحال شوی دی، ګڼه ګوڼه د کاروبار روان دی، دکانونه شپې نه وخته پورې کولوي، سره دی چې بجلی نشته، لایف نارمل دی. نو دا ټولې اشاری دي چې د یو ژوند روانه او د هغې د غکاسي کوي. سخته ضرور تیره شوه په دې خلکو په دې سیمه باندې.
اخوانند بر او رغزو په ماموزه سیمه کې د وسلې په یو دکان کې د بارودی موادو د چاودیدو له امله سلور کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښور ډي سي او دفتر د دغه خار په زریاب کالونی کې د دوه کسانو د نیولو وارنت جاری کړی دی چې خپلو بچو ته د پولیو د مخنیوي د ساسکو ورکولو نه انکاري دي. د پیښور د ډي سي او ویان فیروز شاه مشال ریډیو توای
ته یو کورنۍ د واغوی د خپل ماشومان ته د پولیو قطرې اچول نه انکار کوي. چاغه کې سمد ولد فقیر او جانزیب سنا فقیر د دوه ورونو شیدا غوی د و ماشومان دی واغوی د خپل ماشومان ته د پولیو قطرې نه انکار یو. نن مخام پورې واغوی مونږ ته ریپورت راکړي سی.
د صبح خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو مشر ډاکټر جان بازوای دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو په ضد روان کمپاین دویم ورسته او حکومت ځکه په دې لړ کې سخت ګامونه اخلي چې په دغه هیواد کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي. د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټینکر چاودیدلو له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او 15 سلویخ یې ژوبل کړي دي. افغان چارواکي وایي دغه بم د تیلو په یو ټرک کې پټ ایښودل شوی و چې د نهه په شپه وچاودیدلو. یو ځایي چارواکي ویلي دغه بم هغه وخت وچاودیدو کله چې خلک د ګاډي نه بهیدونکي تیلو راټولولو لپاره راغون شوي وو. د چارواکو په خبره په پیښه کې زخمي شوي کسان د چاریکار، بګرام او کابل اسپیټالونو ته رسول شوی دی او د زینو حال پکې د اندېښنې وړ خودل کیږي. د پیښې پر تر اوسه چا پر غاړه نه داخسته. ترکی چې وړاندې د زلزلې په لړ کې د بهرنۍ مرستې پیشکش رد کړې وو، اوس نړیواله مرسته ترلاسه کول غواړي. د ترکی د مطبوعاتو تر مخه د دغه هیواد حکومت د اسرائیل په ګډون دیرش هیوادونو ته خواست کړی چې د بیړنۍ مرستې سامان، خیمه او تیار کورونه دې ورته ورکړي. دغه زلزله چې د تیر اتوار په ورځ په ختیځ ترکی کې راغلې وه، کچه 2.2 او لږ تر لږه پکې 4,950 کسان مړه شوي وو. په زلزله کې د 2000 نه زیات کورونه هم تباه شوي دي. په هیواد کې د ژغورنې عملیات دوام لري. بل لوري متاثرین شکایت کوي چې انتظامیه په چټکه د ژغورنې عملیات نه ترسره کوي. ناتو په لیبیا کې د خپل مشن د ختمولو فیصله ځنډولې. ناتو هیوادونه په لیبیا کې په هوایي کمپاین کې برخه اخلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې به سرته رسېدو. نن یې په برسلس کې ویلي په دغه اړه به د راروانې جمعې په ورځ خبرې کوي. اخوا د امریکا صدر باراک اوباما وایي د لیبیا پخوانی واکمن معمر قذافي په خپل هیواد کې د جمهوریت راوستلو موقع له لاسه ورکړه چې وژنه یې په نړۍ کې ټولواکه مشرانو لپاره یو پیغام دی. اوباما د NBC channel pa yo program tonight show ke korba jilino ta urandi uel
This is somebody who for 40 years had terrorized his country
هغه د سلويختو کال پورې د ویری ترهې لاري حکومت کوو چې ترهګرۍ ملاتړي وو او د عربي هیوادونو د پاسون پر مهال ورسره دا موقعه وه چې واک پرېږدي او په پرامنه طریقه جمهوریت ته د انتقال لپاره لار هواره کړي. موږ هغه ته کافي موقع ورکړې وه خو هغه داسې ونه کړه. ظاهري خبره ده چې د چا داسې انجام هیڅوک لیدل نه غواړي، خو د ده په فکر دا په نړۍ کې ټولواک مشرانو لپاره یو پیغام دی چې خلک ازادي غواړي. ولسمشر اوباما دا خبرې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې قذافي د وژل کېدو 15 ورځې پس په سهارا کې په یو خفیه ځای کې ښخ کړل شو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په تیونس کې د نیمګړې رسمي نتیجو تر مخه منځلاري اسلامي ګوند النهضه په انتخاباتو کې کامیابۍ لپاره تیار ښکاري، خو بیا هم د اکثریت په بنیاد ووټونه نه دي ترلاسه کړي. النهضه پارټي له اول نه په ووټونو کې د کامیابۍ دعوی کړي او مخالف ګوند پی ټی پی خپله ماتې منلې ده. د هیواد انتخاباتي عمل د څارنې په مقصد ورغلي د اروپایي ټولنې د ډلې مشر مایکل ګیلر په تیونس کې یوې خبري غونډې ته وویل، د تیونس خلکو د عربي هیوادونو پاس نه د یوې لوی ګټې په اخیستلو په پاکه او شفافه لاره انتخاباتي عمل سرته ورسوو. النهضه ژمنه کړې چې په هیواد کې به سیکولر جمهوریت راوستلی شي. او وروسته خبر دا چې نن د یورو زون مشران د یونان په مالی مسلو خبرې کوي. تمه څرګندېږي چې د یورپي هیوادونو مشران به په یورپ کې د مالی مسلو او یونان ته په قرضو ورکولو نن یوې نتیجې ته ورسیږي. د دې نه وړاندې یورپي هیوادونو اټلی ته دا ویلي چې د خپلو مالی مسلو د حل لپاره د منصوبه بندي وکړي. دا خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدو چې زموږ همکاري فرخنده وزیر وړاندې کول. د دې خبرونې په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د کورمه قبایلی سیمې شیا او سنی قبیلو لوزنامه لاسلیک کړی دا چې امن د دوی ټولو ضرورت دی.
او مانس کی واده سی نیوی فرمې دے ریواج مطابق و مایدا وک او شیا سنی پتی متفق ا دی چر پدغ بون ژوند تری کی مومن یو قدم بکی گدو.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان خاغلی مارکسټرا د پاکستانی مطبوعاتو هغه راپورونه ردوي چې ګوندې میرمن هیلی کلینټن پاکستان ته ګواښونه ورکړي دي.
What the secretary was referring to specifically was the fact that there is a threat from terrorism here in Pakistan. Now those are two very very different things. Obviously the secretary never threatened Pakistan.
دوی مرمن هلی کلینټن پاکستان ته چر هم غواخونه ندی ورکړي. او په جلال آباد کې وا زمون همکار باز محمد عابد سره د مارغانو د خرڅولو د بازار په سیل زو
دغه ادم چیرته توتیان دی سو ګرته مرغ ايش کوي هغه شنه توتیان دی او هغه دنه نشه ده تنظر اې ده نور زرکانو تاوسان دغه شین موږ سره په هر وخت د پارشته
تا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو خبرونه د سحر د 9 بجو نه د مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو اورئ. د دې اخیرنۍ غړې دا راپورونه لرو. ورزو اولنی راپورتا د کورمه قبایلی سیمه دغه شیا سنی قبیله په دې رضا شوې دي چې امن د دې ټولو ضرورت ته او خکاری داسي چې دوی د بارودو د بوینا تنگ شوې دي. طارق اورغزه په نور رپورٹ راکی.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د بوشهر، بنگخ او د احمدزر توري قبایلو ترمنځ امن لوزنامه وشوه. د مذاکرات وروسته بره کورم ایجنسی په پاړه چنار سیمه کې دواړو خواو مشرانو لوزنامه لاسلیک کړه. د لوزنامه په وخت حکومتي او د جرګې غړي موجود وو. د جرګې غړو پر وینا چې د لوزنامه په خلاف ورزي به 80,000 روپۍ جرمانه لګول شي. جرګې غړي وایي چې په سیمه کې امن وځه ساتلو لپاره انتظامی د وایلس په استعمال هم پابند لګول ده. په دې حق له سیمې نه مل حاجی محمد حسن مشال رډیو تا اول
کوشش وشو دا مونده نو بیا په شهر کې په خو ما خو چې تاسو کې دلی نو بیا پولیټیکل ایجنټ او ای پی او غیره دوی پرون دا غره وختي وو په شهر والا او سارا دا کوم ملحق کلی دي دي تورې او محمد زئیب عمر بخیل او غیره دا نو یو خپل ماس کې بیا کین والا ای پی او سره خبرې اترې وکړه لې یو بل سره بیا وای په لیکل میکل وکړه سو ارجنا 80,000 روپے جرمانای کے خلالہ کچو یو بل باندې فیرونو کو یو
کو
واضح دی وی چې په کورم ایجنسی کې د جنگونو نورسته شیا سونی ډلو ترمنز مری معاهده تر سره شو. په مری معاهده کې ویل شوی چې په سیمه کې پایدار امن ساتلو د پاره به ورکوټي او غټي کښاله د مذاکراتو په لارې به حل کېدل شي. د سیمې نه حاجی محمود بنگش مونږ ته وویل چې د مذاکراتو په لارې به د سیمې ټولې کښاله حل کیږي.
حالات فرض کا پرون دے بشاری کو مجرگا شوی دے کنا دا دے اغی مری تسلسل کی دا کسا شتاتنگ لکا بشاری نو خوصت نا او منز کی وادسی نوی اکبر میں دے رواج مطابق و مائدا وکا او شیا سنی پا دی متافق آدی تیرا پا دغ بانی جوان لطری کی موامن یو کادم بکی گدو
دا دغی لازنامی روستا دا سیمی مشاران وای چا ملی خیر قبائلو سر هم خبری روانی دی او دی زرب دا ملی خیر او بشارو قبائلو ترمیز امن لازنامه وشی. طارق رگزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
دا مشال رادیو دا
اردن کو دا مشال رادیو دے زمونگ ٹول بچی ما شمان چمونگا دا حقوی زمواجو دا غوی دا صحت زمواجو باید حکومت یا نړیوال ادارې چې کله اعلانو کی چې دوی ته د پولیو قطرې یا نور هغه قسمه واکسین ورکول ضروری دي، ځکه چې که دغه واکسین ورنکې نو دوی به ناروغو سره مخ شي. هم په دې لړ کې د پېښور ډي سي او سراج احمد خان په دریاب کالونۍ کې د دوو کسانو د نیولو امر ورکړی دی، کوم چې خپلو بچو ته د پولیو د مخنیوي د څاڅکو ورکولو نه انکاري دي. دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو په ضد د روان کمپین دویمه ورځ ده او ځکه په دې لړ کې سخت ګامونه حکومت اخلي چې پاکستان به د ځان نه تر دې روان کال د ختمېدو پورې د پولیو وایرس ختموي. نور تفصیل د غلام غوث ناورو.
په دې لړ کې د پېښور د ډي سي او د دفتر وایان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
په فکر آباد د زریاب کالونۍ کې فیلډ سټاف د ډي سي او په نوټس کې دارا او سچره دلته یو کورنۍ د واغوي د خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې اچول نه انکار کوي. تاسو په فکر آباد ته موږ ورنټي ایشو کړی دي نو فیلډ خلاصو واغوي گرفتاری موږ ته نه دا کړی، خو ان شاء الله نن ماخام پورې واغوي موږ ته رپورټ راکړي چې یو کړو. همدغه سي موږ په رشیدګړی کې اوسو کسانو خلاف د تین ایم پی او ورنټي ایشو کړی وي، خو چونکې هغوی بیا رضاکارانه تور باندې رالو خپل ماشومان د پولیو قطرې واچولې نو هغه ورنټ موږ واپس واغسي.
دا چې په پاکستان کې د بازي والدینو لخوا خپل بچو ته د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د وکسینو د نه ورکولو وجه سده، په دې لړ کې د حفاظتي ټیکو او وکسینو صوبایي مشر ډاکټر جانباز مشال ریډیو ته وویل
هو چې کله زموږ په سوسایټي کې د ادارې نوي ناپوهي وي او علم نه وي نو بیا هغه ته زموږ دا قسمه مطلب دا دی رویه چې دی هغه به زموږ کمزوري وي. نو دغه سې چې کله ناپوهي دی نو بیا په زموږ په والدینو کې دا ده چې کله به وایي چې یاره دا نقصاني شی دی او کله به وایي چې دا د مذهب خلاف شی دی.
د پولیو په ضد دا کمپینونه د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او او نورو نړیوالو ادارو په مالي مرسته ترسره کیږي، او کچرې د دې روان کال د دسمبر د میاشتې پورې د پاکستان نه د پولیو ناروغي ختمه نکړې شو نو د پولیو په مت کې پاکستان ته د نړیوالو ادارو نه ورکړې شوی امداد به په قرضه کې بدل کړي شي. دا خبره په پېښور کې سورزي وړاندې د یونیسف کمیونیکیشن افسر ډاکټر انعام د پولیو په اړه په یو دستوره کې په خپل تقریر کې کړی و
چې د اقوام متحده سره یو ډرافت تیار شو دی چې په هغه کې وایي چې ټریول امبارګو په پاکستان باندې لګی. موږ شاید دا کړی دی چې کوي چې تاسو د دسمبر نه پولیو ختم نه کړه نو پاکستان ته په ملیونونو ډالرو څومره ګرانټ چې ورکړی شوی دی دا اقوام متحده مخکې دا یو یعنی کنډیشنل و چې که تاسو پولیو ختم نه کړه به دا ګرانټ چې دی دا به په لون کې چینج شي.
په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ په ضد کمپین روان دی او حکومت د 15 کالونو کم ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د ورکولو باوري کولو لپاره ټینګ ګامونه اغیستل دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو پېښور کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا سرخار پېښور پولیسو مشر د وینا تر مخه پېښور کې ژوند قرار شوی دی، او که دا عام ولس دوی سره مرسته جاري وي نو ټوله سیمه کې به امن شي. دوی دا هم وویل چې د باړې اپریشن سره به د پېښور په حالاتو ډیر ښه اثر وغورځېږي. په دې هکله د پېښور نه د مشال همکار شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او امتیاز الطاف وینا تر مخه د اولس په مرسته تر ډېر حده پورې حالات ښه شوي دي او ژوند معمول طرف ته روان دي. بلخوا دوی دا هم وویل کچر امنیتي اهلکارو او پولیس سره د عام اولس همدغه رنګ پوره پوره مرسته جاری وي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې پیښور به یو وار بیا د امن خوشحالۍ او د سیرګلو لپاره یو ښایسته ځای جوړ شي. د پیښور د امن په اغله باندې دوی مشال ریډیو ته صدارنګ وویل
دا خو د پولیسو او د عوامو قرباني ده، لیکن داسې ستراتیژي زما په خیال نشته. خو که مونږ ټول ودرېږو د دې مسلې خلاف نو کامیابی به زموږ وي.
د ټرافیک پولیسو د چارواکو وینا تر مخه یوازې په پیښور کې د پولیسو 1416 ناکه بندۍ جوړ کړی شوی دي چې له وجې د ټرافیک غټه مسله را مخته شوې ده. نو دغه پوښتنې په جواب کې سی سی پی او امتیاز الطاف وویل چې دوی خپلې زیاتره ناکه بندۍ ختم کړې دي او د ټرافیک هیڅ ستونزه نشته دي او دغه ناکه بندۍ د ټرافیک په لاره کې هیڅ غټ خنډ نه دي.
ټرافیک والیوم سیوا شوی دی، ناکه بندۍ هغه ودرې نه، ټرافیک زموږ په ناکه بندو باندې روان نه. ډېرې ناکه بندۍ مونږ ختم کړې، په جی ټي روډ باندې زموږ ناکه بندۍ وام ختم کړه، ټرافیک پرابلم کریټ شو وام ختم کړو.
د سوال په جواب کې چې د باړې اپریشن له وجه خو به ورانکاري د پیښور مخه نه کوي یا به دې سره د پیښور په امنیت څه اغېز ورسیږي، سی سی پی او امتیاز الطاف صدارنګ ویل
باړی کې کو اپریشن کیږي نو دا د پیښور امن ته استحکام ورکوي. پولیس د پیښور په ټوله باونډری چې کومه د ټرایبل ایریا سره زمونږ د پاره پروت دی او دا غي نشته شوی نه یو.
یاد دی چې دا وخت پیښور کې بیلابیل تاڼو مخ ته زیاتی دیوالونه جوړ کړی شوی دي او د تاڼو د سکیورټی لپاره سړکونه هم بند کړی شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د اتلسم ترمیم د لاندې هغه تعلیمي ادارې او تعلیمی وزارت چې سبو ته منتقل شو د هغې تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې د مورنۍ ژبو د زده کړو مضمون تر 12 جمعات پورې لازمی ګرځولو پریکړه کړې ده چې تر مخه به یې پښتون میشته ضلعو کې پښتو ژبه او چې کومو ضلعو کې پښتو نه ویلې کېږي لکه هزاره، ډېر اسماعیل خان، نو هلته به د هغوی مورنۍ ژبه باندې زده کړه لازمی وي. زموږ همکار ګولیاس په دې باندې دا سیډنیز رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په تعلیمي نصاب کې د پښتو او نورو مورنۍ ژبې د لازمی ګرځولو لپاره د پیښور ټیکست بورډ رپورت وړاندې کړی شوی دی. د دې رپورت تر مخه به په نصاب کې ټولو مورنو ژبو چې هینکو، سرایکی او کوستانی هم پکې شامل ده ته یو شان اهمیت ورکول شي. د پیښور ټیکست بورډ مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د تیر نهه په ورځ د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ته د علاقایي ژبو رپورت وړاندې کړو. مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر فضل رحیم مروت وای چې په پښتون میشتو ضلعو کې به تر 12 جمعات پورې پښتو ژبه لازمی وي.
کوم پښتو ویونکي ډیسټریکټس دي هغه کې به پښتو وي او دا به لکېږي نو اخلا تر 12 پورې وي. لازمی مضمون په توګه باندې یو مضمون به وي، خو لازمی مضمون به وي. دا به د نو لکه څنګه چې اردو لازمی دی، لا انګلیش لازمی دی، انګریزي لازمی دی، دا به دا شانت وي. دا یو شوه د سره یو شرط شته دی چې د کومې د نورې ژبې دي دا پښتو ویونکو علاقو کې بعد دغه نشي وای نه کېدل. دا به مطلب دا ټیچینګ هغه بنشي ورته خودل کېدل.
دا خبر پښتون خاصو به په نصاب کې پښتو ژبه اختیاري مضمون وو. په پرایویټ یا شخصي سکولونو کې د پښتو ژبې مضمون نه وو. د پیښور خار یو شخصي سکول زده کوونکی حنان وای
پښتو نه هغه نه شته. موږ سب جې پښتو ما هم د چي راځي نو موږ ته کتاب نه تاسو نشته دي اردو کتاب دی هغه سکول نه را پاتې موږ له پښتو راځي نو هغوی نه شه اردو د نور پښتو مخته به نه شته دي.
د حکومت لخوا پښتو ژبه لازمی ګرځولو پریکړه ته د ماشومان پلرونه هم خوشاله دي. د پیښور خار رشید ګړی یو اوسیدونکی حاجی شانواز خان چې ماشومان یې په شخصي سکول کې سبق وای مشال ریډیو سره خپل نظر ساده سي شریک کړو.
هر قوم خپل خپل زبان یو شناخت دي، خپل زبان په وجه دغه شناخت دي. په بار ملګرو چې دا غوري سننه دي، مثال جاپان سره بدرکم پاکستان نو روس آزاد دي، خو هغه ته شتي ټول په خپل زبان کې د هر خبرې خپل زبان دغه قوم سره دې طرف ته داخل حکومت دې طرف به یو غټه د قوم سره د قوم بچو سره یو غټه خېګړې زموږ د پښتنو د سیمې چې کوم اډوکیشن دغه دي دی په لغمو باندې پښتو وا او عمل جامه خود دی بالکل د نش په حساب باندې و.
بیا د پیښور خار یو سرکاري سکول کې یو زده کوونکی پلار مکرم خان نمې پښتنه وکړه چې آیا دې کار سره به په ماشومانو څه اثر وي؟
هو ماشومان باندې خو بغیر ښه اثر نه کوي چې پښتو خو کم پښتانه چې پښتو یې کم سیمو کې لازمي ګرځولې ده نو دا خلکو پښتو ژبه مورنۍ ژبه ده او هر کله چې کله کم تعلیم مورنۍ ژبه کې دا ته ملاویږي نو هغې خو ډېر ښه اثر وي په نسبت د اردو، په نسبت د انګلیش، په نسبت د بلو نورو ژبو. نو د پښتو چې کوم رسم و رواج دی چې کوم د هغې هغه شمله او پټکې او کوم هغه ثقافت دی نو هغه به موږ سره ژوندی شي.
حاجی شانواز خان په خپل خبرو کې ذاتبي چې مورنۍ ژبې زده کړې سره به د پښتنو ټولنه وده عمومي.
چې سړی مادری زبانی او پښتو یې او زویم اردو او په پښتو کتاب یا پښتو یې او دغه کړه شي زه په هیڅ نه پوهېږم د ګونګي حساب یې او خپل قومي دغه کې خو انسان هغې کې دا دی چې موږ به ډېر مخکې لاړ شو.
که څه هم د پښتو ژبې مضمون لازمي ګرځولو پرېکړه شوې چې دولسم جمعات پورې به لازمي وي، خو لویه مسله د شخصي سکولونو ده چې آیا دوی به هم دا ومني؟ ډاکټر فضل ری مروت وایي چې پرایویټ سکولونه به د دې خبرې پابند وي.
دا به اوس دولسمه شي، مخکې دا خیال کړی مونږ دورې کښې لا تاسو داسې سبق ویله دغه آپشن سبجیکټ وو که نه فارسي او عربي سره به دې اخېسته، اوس به دا لازمي مضمون وي. خو دا په ترتیب داسې نه دی، یکدم باندې نه دی، یکدم باندې خو سړی زده کولی نه شي که نه، ځکه چې پرایویټ سکولونه ته به اوس دوم سال دا کې چې پرایویټ سکولونه سره وسه کوې هلته به هم وي او پرایویټ او سرکاري، ځکه چې دا نم لسم ته هلک راوړې ورسي نم لسم ته خو بیا بورډ سره امتحان ورکوي، بیا به بورډ سره امتحان دا څنګه ورکوي چې د ژبه نه زده کړې.
د ملګرو ملتونو له منشور سره سم هر ماشوم دا حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل دې ګام پورته کولو سره که یو خوا ته ځایي ولس ته په خپله مورنۍ ژبه په اسانۍ سره د زده کړې ترلاسه کولو موقع ورکړه، خو بلې خوا ته یې د ملګرو ملتونو له منشور سره د همغږۍ څرګندونه هم وکړه.
اوریدونکو ګولایازو چې د خیبر پښتونخوا د هغې پریکړې په اړه رپورټ برابر کړی چې اوس به ماشومان په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې کوي. ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د امریکي سفارتخانه وایي چې خارجه وزیري میرمن هیلری کلینټن کله هم پاکستان ته ګواښونه نه دي ورکړي او د پاکستاني مطبوعاتو هغه راپورونه ناسم هغوی ته ناسم ویلي دي چې هغوی ورکې ویلي وو چې میرمن هیلری کلینټن پاکستان ته ګواښونه ورکړي دي. بل طرف ته کارپوهان وایي چې که پاکستان د ترهګرۍ خلاف کوټلي اقدامات ونه کړي نو دا به پخپله د پاکستان او پاکستانیانو دپاره نقصان دی وي. نور تفصیل د ریاض مساخیل نه اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه ویان مارکسټرا هغه ټول خبرونه بې بنیاده او غلط وګرځول چې پاکستانی ورسپانو او مطبوعاتو راغستي وو چې ګنې که پاکستان د حقانی ډلې یا ترهګرو په ضد عملیاتو نه کړ نو د دې به خطرناکې نتیجې رابرسېرې شي. د ده وینا وه چې امریکا غواړي چې پاکستان سره په شریکه د ترهګرو خلاف عملیات وکړي چې دا شان ټوله سیمه او خلک د ترهګرۍ نه محفوظ شي. مارکسټرا زیاتوي
خارجه وزیر هیلری کلینټن چې کومه خبره کړې ده هغه داسې ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ نه خطره ده، دغه چن افغانستان او امریکا کې هم ده. نو د هغې د خبرې مطلب دا دی چې خطره د ترهګرۍ نه ده او د دې چې کومې نتیجې رامخته شوې هغه به خطرناکې وي. پاکستاني مطبوعاتو کې دې خبرې لا بل شان رنګ ورکړی شوی دی. دوی وایي چې که موږ د ترهګرۍ خلاف په شریکه کار ونه کړو نو نتیجې به یې ښه نه وي. نو دا دواړه جدا جدا خبرې دي او خارجه وزیر کله هم پاکستان ته د لکان نه ده ورکړي.
د امریکا د اندېښنو په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او سیمه ییزو چارو د کارپوه خادم حسین نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې پاکستان له د خپل هیواد او د خپلو خلکو په خاطر د ترهګرو خلاف سخت ګامونه اغستل پکار دي. ګنې حالات داسې اړخته روان دي چې پاکستان به یو ورځ په نړیواله ورورولۍ کې یوازې پاتې شي. دې زیاتوي
چې زما خیال دا دی چې دا کوم عمل د ډېر وخت نه روان دی هغه دوه درې قسمه خطرې بالکل مخې ته راوړي. نو که یو داسې غاړې ته خبره ورسېده چې ریاست او سماج په مکمله توګه د تهذیبي ارتقا نه آیسولیشن اختیار کړي جدا شي او دغه شان د سیمې او نړیوالو ریاستونو ته خطره جوړه شي نو دا خطره د بهر نه هم کېدای شي.
د خادم حسین په وینا پاکستاني پوځي چارواکو او اسټبلیشمنټ لا خپل سوچ کې بدلون راوستل ضروري دي او د سټریټیجیک ډیپ خبره باید چې اوس پریږ دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اسلام آباد نو ورجو د بلوچستان صوبې سرخار کوټه ته. په بلوچستان کې که یو پلو د نام نه پیښې روانې دي نو بل پلو د همدې صوبې په صوبایي حکومت باندې تورونه لګیږي چې په صوبه کې کرپشن بیخي زیات شوی دی. په کوټه کې زموږ خبریال خدای نور ناصر په دې اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د یو شمېر نورو ملګرو ګوندونو ګډ حکومت په بلوچستان کې له تیرو درې نیمو کالو راهیسې روان دی، سره له دې چې هغه سیاسي ګوندونه چې د حکومت برخه نه دي په اوسني حکومت د اداري فساد تور لګوي، بلکې په خپله د واکمن پیپلز ګوند د صوبې صدر او صوبایي وزیر میر صادق عمراني هم دوی ته ورته تورونه لګوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرحیم زیارتوال په اوسني حکومت کې د اداري فساد په اړه مشال ته وویل
صوبہ کی کرپشن دنیا دچاپ کرپشن دا وقت صوبہ کی روان دے پر دې سترګې پچکل سوی دي په صوبہ کی چې دلته دہشت گردی او دہشت او وحشت کم جوړ دی دا کزنی دا غلا ده او دا رنگ اغوا برای تاوان دی دا ټول کارونو سرپرستی په خپل د حکومت لخوا د خکېږي د اوسنۍ کابینې غړي وزیران په دې کارو کې ملوث دي
د عبدالرحیم زیارتوال په وینا صوبایي حکومت نه یوازې په اداري فساد کې ککړ دی بلکې د ده په خبره د دې صوبې په ناامنۍ کې هم په خپله د صوبایي حکومت د چارواکو لاس دی. سره له دې بلوڅ ملتپال او د بلوچستان نېشنل ګوند د صوبې صدر ډاکټر جهانزیب جمالدینی هم وایي صوبایي وزیران د هولس هر څه د خپلې ګټې لپاره کاروي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دلته اداري فساد شته. په صوبه کې اوسنی اداري فساد خو مخکېنی ټول ریکارډونه مات کړل. که وګورئ نو د صوبایي کابینې ټول غړي او د هغوی ملګري ټول د صوبې د وګړیو هر څه په خپلو ذاتي کارونو کې کاروي. د سیاسي ګوندونو تر دې تورونو وروسته چې په صوبه کې اداري فساد بیخي زیات سوی د صوبایي حکومت ویاند او صوبایي وزیر میر علي مدد جتک څه داسې وایي. د هر سیاسي ګوند چې حکومت راځي نو مخالف ګوندونه پرې همدا تورونه لګوي. زما په فکر د بلوچستان اوسنی حکومت ډیر سم روان دی. که چیرې په رښتیا هم اداري فساد وای نو د اداري فساد په ضد ادارو به تر ننه پورې د دې حکومت یو کس خو هم نیولی وای. د صوبایي حکومت له ویان څخه مې وپوښتل ستاسو د ګوند صوبایي صدر او وزیر میر صادق عمراني هم همداسې تورونه لګوي. علي مدد جتکی په ځواب کې زیاتوي
صوبایي صدر کې بیان سي مې بتاوم صوبایي صدر کو
د صوبایي صدر د بیان په اړه به زه ووایم چې صوبایي صدر ته په هغه وخت کې چې دای د حکومت حصہ و ولی دا اداري فساد د مخ کې ونه لید
نظر نه آیا.
د بلوچستان په صوبایي حکومت وروسته له هغه د اداري فساد تورونه زیات سو چې د 2009-2010 په یوه اډیټ ریپورت کې ویل سوي چې واځي د تعلیم په څانګه کې د شاوخوا 18.8 میلیارد روپو اداري فساد سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
اوریدونکو ورځو بل راپور ته. د ملګرو ملتونو د آبادۍ د ادارې د وینا تر مخه د روانې میاشتې په 1 نیټه به د نړۍ آبادی 10 اربه خلکو ته ورسي. په دې اړه امریکایي مجلې ټایمز یو مقاله خپره کړې ده. راځئ زه درته غټ ټکي وړاندې کړم. امریکایي مجلې ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې 2000 کال مخکې د نړۍ آبادی 300 میلیونه و او بیا په 13مه پیړۍ کې دغه آبادی 1 ارب خلکو ته ورسېده او کله چې دغه شمیره 2 ارب خلکو ته رسېده نو دا د 1920 کال ورځې وي او بیا په 1961 کې 3، په 1940 کې 4، په 1980 کې 5، په 1999 کې 6 او د روان کال د دې میاشتې په 1 نیټه بعد دغه شمیره 1 ارب خلکو ته ورسی. ټایمز مجله د ملګرو ملتونو د آبادۍ د ادارې په حواله لیکي چې په 2050 کال کې به د نړۍ آبادی څه د پاسه 9 اربو ته ورسی او زیاتوي چې کېدی شي دغه آبادی د 10.5 اربو نه هم واوړي. ټایمز لیکي چې هر کال د نړۍ په آبادۍ کې د 80 میلیونو خلکو اضافه کیږي چې د یورپي هیواد د جرمني د ټولې آبادۍ برابره شمیره ده او په دغه کې 43% هغه خلک دي چې عمرونه یې د 25 کالونه کم دي. ټایمز لیکي چې په 19مه پیړۍ کې په 1950 لسیزه کې د آبادۍ د زیاتوالي لویه وجه د زیاتو ماشومانو زیږیدل وو او دې سره سره د خلکو د مړینې د عمر هغه حد چې په 1950 کې 48 کاله و بیا 80 کالو ته ورسېدو او د وړو ماشومانو مړینه هم 3 چنده کمه شوه. ټایمز لیکي چې د آبادۍ د زیاتوالي یوه وجه دا هم ده چې په ښځو کې د ماشومانو پیدا کولو په وقفه کې زیاتوالی راغلو او یو داسې ټولنیز کلتور وده وکړه چې مخکې به د هرې ښځې لږ تر لږه 6 بچې او اوس دغه شره کمه شوې ده او د یوې ښځې لږ تر لږه 2 بچې وي او د دې له وجې د ماشومانو په وړکې عمر کې د مړینې شره هم کمه شوې ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو
پلوشا
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په اتی ویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
د سندرو امیر
په اتی ویش منټه کم پنزو بجو
اوریدونکو په پښتون وطن کې پنځمې بجې شوې دي او دا هغه وخت دی چې تاسو په تمه یې چې د خبرونو سرټکی به واورئ. فرخند وزیر راغلی ده سره د سرټکو.
په پیښور کې وی بمی چاودنې یو لس کسان جوبل کړی دي. د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټانکر چاودنې له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوی دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي قذافي په لیبیا کې د جمهوریت راوستلو چانس د لاسه ورکړی وو. په ترکی کې زلزلې 4,950 کسان وژلي او دغه هیواد نړۍ ته د مرستو اپیل کړی. په تیونس کې د انتخاباتو نتیجو وروسته بریالي اسلامي ګوند النهضه ویلي په هیواد کې به جمهوریت ته وده ورکړي او یورپی هیوادونه نن د یونان په مالی مسلو نتیجې ته د رسیدو کوشش کوي.
اوریدونکو د خبرونو سرټکی مو د فرخنده وزیر نه اوریده. اوس ورجو پاکستانی مطبوعاتو ته د پاکستانی د پاکستان نه چې کومه ورسپانې خبريږي په داغه په هدایو کې سراغلی دي او دغه ادارې به د سراج زهیر نور
مقامی ورسپانو نن خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې امریکایي وزیر خارجه هیل کلینټن یو واری بیا پاکستان ته د لکور کړې ده. کچري پاکستان د حقانی نتورک په ضد کاروایی و نکړه نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. اداري لیکي چې وړاندې هم دارنګ دړکې د امریکایي چارواکو لخوا پاکستان ته ورکړې شوې دي. اداري مخ کې لیکي چې امریکایي خپل سوچ بدلول سره د یو لوی عالمی قوت په سیر ورله خرویا خپلول هم پکار ده. اداري لیکي چې امریکایي مکنی حقایق په نظر کې وساتي او د دړکو په ځای دي د خنتیجو لپاره د مذاکراتو لار خپل کړی. اداریا اخیری کې لیکي چې یو خوا د دړکو سلسله روانه ده او بل خوا امریکا د پاکستان سره خپل تعلقات خکول غواړي. ولی تر څو چې امریکای خپل رویه کې بدلون نه وی راوستي نو تر هغه تعلقات نشي ښه کېدي. جنگ رسپان خپل اداري کې لیکي چې لاهور کې د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا جلسي جلوسونو، احتجاجونو، مظاهرو او ریلو کې سیاسي موسم ډیر ګرم دی او د دې په بل الزامونو کې ورس پورس یاتواله کیږي. ادارې لیکي چې چری د پاکستان د سیاست د حال وی او سیاستدانان د ولسی کچالو هوارولو په ځای د خپل مفاداتو او سیاسي ګټو لپاره دارنګ هربي پکاروي. نو د دې لپاره بل با یو خو جمهوریت ته سخت زیان ورسي او بل په لو با ولسی کچالو کې نور هم زیاتواله وشي. ادارې لیکي چې تر څو د سیاسي جلسو جلوسونو خبره دانو دا د دوی سیاسي حق دی. خو اس کله د دې دا مطلب نه دی چې جمهوریت قدرونه دې پامال کړي. نو بای چې دا سیاسي ګوندونه په یو بل د تورونو غولو د لړۍ بند کړی ځکه چې د دینه هیڅ چاته سفایده نه ترلاسه کیږي. مشرق ورسپان خپل ادارې د پیښور ضلع حکومت او انتظامی په بیوسۍ لیکلې ده او وایي چې څنګه وړو کې اختر کې درزیانو د جامو ګنډلو خپل خپل نرخونه مقرر کړی وو. دغه شان حال په لوی اختر کې هم دی او د جامو د ګنډلو نرخ د کپړې نه هم زیات دی. ادارې وایي چې کا انتظامی د درزیانو په قابو کولو کې ناکام ده نو د لوی لوی خلکو خلاف به څه کاروي وکړي او کدا د دوی د وسه بهر ده نو باید چې دا د تر هغهرو په ټولګي کې واچولې شي او د دوی پر ضد سکیورټي فورسز کاروایی وکړي. اداري اخیری کوي چې کا یو زلزلي انتظامیه د درزیانو خلاف سخت ګامونه پورته کړه دوی ته سخت سزاګانې او جرمانې ورکړي نو آینده به دوی په خپل ټیک وي او که د دې پر ضد درزیان هړتال کوي نو به شکه او دکړي د دوی د هړتال نه په عام تن اس اثر نه پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو په دې برخه کې زموږ همکارې ملیحا امیرزاده نن د دوو امریکایي ورسپانو دا مقاله غوره کړې دي چې په واشنگتن پوسټ کې په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ موجوده تعلقاتو ته کتنه شوې او لیکي کې چې هم دواړو هیوادونو مخکې د وسلوالو په ضد په جګړه کې یو بل سره همکاري کوله خو داسې حالات دي چې دغه ګډې هلې ځلې متاثره شوې دي. بلخوا په فارن افیرز مجله کې د لیبیا د راتلونکي په اړه مایکل سیمپل لیکي د افغانستان په پرتله د لیبیا ولس د مومر قذافي د وژنې نه وروسته ځان لپاره یو ښه راتلونکی ټاکلی شي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته پلیحا مرزاده وړاندې کړي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکل شوی، امریکا او پاکستانی ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کول چې په غرایزه سرحدي سیمه کې پټنځایونه لري. خو په مای کې په پاکستان کې اسامه بن لادن د وژلو وروسته د دغه همکاري سره سره د پاکستانی او امریکایي ځواکونو ترمنځ بنیادی خبرې اترې اغیزمنې شوې. د ورځپاڼې په خبره، امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي چې د طالبانو سره تړاو لري. دغه ډله په کابل کې په وروستیو کې د شوي برید لپاره ذمهواره ګڼل کیږي. امریکایي چارواکي داسې باور لري چې د پاکستان حکومت یا خود د ډلې ملاتړ کوي او یا بیا لږ تر لږه ډلې ته اجازه ورکوي چې په پاکستان کې د بریدونه تنظیم کړي. واشنگتن پوسټ کې پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایي نه کول غواړي او نه د خپل پوسټ شمیر له حد زیاتول غواړي چې له اول نه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف کاروایي کې بوخت دي. بلخوا په فارن افیرس کې لیکوال مایکل سیمپل د یو داسې کس په هیڅ چې په افغانستان کې یې دوه لسیزې تېرې کړې دي، یوه لیکنه کې لیکي چې د اګست په میاشت کې د ترابلس ته زادېدلو وروسته دې ځای ته د تللو لپاره ډېر لیواله وو، او چې کله هاغلته لاړ نو د لیبیا خلکو ورته وویل چې څنګه د دوی هیواد د افغانستان په شان دی. د لیکوال په خبره، که څه هم په جغرافیا، اولس، ژبه او نورو ډېرو برخو کې دواړه هیوادونه له یو بل نه جدا دي، خو بیا آیا د نیغ په نیغه تړاو لرلو پر اساس دا ویل کېدی شي چې یو شان تقدیر سره به دواړه مخامخ وي؟ لیکوال د دې پوښتنې په جواب کې لیکي، د لیبیا ولس لپاره دا یو رښتینی موقع ده چې د کابل په مقابله کې ځان لپاره یو جدا راتلونکی وټاکي. لیکوال په دې لړ کې د قذافي مرګ یو مهمه خبره بولي او وړاندې لیکي، دا غسم دستي مرګ نه پس ته ډېر کم چانس جوړیږي چې انقلابي انتظامیه به د قذافي د پلویانو د یاغیتوب سره مخامخ شي، او بیا هغه څوک چې دوی ته د سابوټاژ کولو دھڑکې ورکوي هغوی به هم وخت تېرېدلو سره پشا شي، ځکه چې مړه شوي په اسانه خلک دې ته نشي لمسولی چې ژوند دې له لاسه ورکړي. لیکوال لیکي، اوس لپاره کم از کم د یو مقصد لرلو په بنیاد بیلابیلې ډلې را یوځای شوي چې په پر امن لاره دي دغه مقصد پوره شي او خپلې دلچسپیانې ترلاسه کړي. لیکوال لیکي، کچېرې د لیبیا عبوري مشر مصطفی عبدالجلیل یو منځلاري اسلامي حکومت جوړولو کې کامیاب شو، څنګه چې ویلي، د لیبیا د عبوري قومي شورا د پوځ مشر د عبدالحکیم بلحاج ملګري د وسلې پر ځای په سیاسي پروسه کې په برخه اخیستلو باندې رضا کولو ته بلاره هواره شي. دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 620،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,515 او 15,530 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لالارې په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. ورزو یو بل راپورته، په د لاهور په مغولپوره سیمه کې د یو بینک مخې ته د پینشن لپاره راغلو کسانو کې یو 88 کلن د ریلوې ریټایرډ ملازم محمود خان د زړه له دورې له کبله مړ شوی دی، او ولسمشر آصف زرداری او د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور په دغه پیښه سخت نوټس اخیستی دی او د پلټنو حکم یې ورکړی دی، او ویلی دی چې د ده کورنۍ ته دې زر تر زره پیسې ورکړی شي. نور تفصیل د سراج ظهیر نورو.
قطارونو کې د ولاړو زنانو او نارینو وینا ده چې دوی د 100 غنټو راسي دلته ولاړ دي، خو د بینک د عملی رویه د دوی سره خنه ده. مشال ریڈیو دریل میں محکمی اپریشنل ڈائریکٹر محمد سلیم نے محمود خان دا مرگ اور دا پینشنوں نو ورک والو لڑکے وہ پختل نوے وے چی مو خلا دا دی پیخن خبر نہیں ہو نموڑی زیادہ کڑا.
یہ ہمارے پاس ڈیفینیٹ یہ بات ہے کہ ریلوے کرائسس میں اور پینشن کی پیمنٹ تنہا کی پیمنٹ میں دشواری پیش آ رہی ہے.
یقیناً دا خبر اشتا چی ریلوے دا بحران سر مختا او پینشن کے او تنخواہ گانوں کے سخت ستونز را مخت دی، او زمون چی کمی مسئلی دی، مون گاڑی چلو کد تیلو مسئلہ حل کو او کد بجلی یا د تنخواہ گانوں مسئلے هواری کړو. نو زه دا ویم چې ریلوی د سختو بحرانونو سره مخ ته، او دا قسمه پیخي ډېر افسوسناک دي، خو مونږ کوشش کوو چې د دوی دا مسله هوار کړو، او مونږ ته حکومت ویلي دي چې 40 ارب روپۍ به درکو، خو د هغه پر اتلو کې به څه وخت لګي، او همدا سره تا وفاقي کابینه او د خزانه وزارت هم ویلي دي، خو په دې کې به لږ وخت لګي، او چې دا پیسې مونږ ته ترلاسه شوي نو دا مسله به ټیک شي.
د ریلوی پریم یونین نائب صدر شه محمد انور د محمود خان په مرکز
داسې وایي کې
ایک بے گناہ انسان جو ہے موت کے بینر چڑھ گیا، مطلب اس کے 100% ذمہ دار ہمارے ریلوے کی نائل انتظامیہ۔
یو بے گناہ انسان چمڑ شو ددے سل پسل ذمہوار د ریلوے انتظامیہ او موجوده حکمرانان دی، ځکه چې 2,00,000 پیسې لس ورځې پس ورکولو هغه نن ولې ورنکړې چې لکه بلې نن د ریلوی یو ځایب ملازم سا ورکړه، او په دې باندې چیف جسټس له هم د خپلې اندې نوټس اخیستل پکار دی، ځکه چې دا یو قومي اداره ده او د دې د تباهۍ نه د پاکستان فوج او 3,00,000,000 اولس سالمیت ته هم خاطر دی. مونږ په دې پیښه احتجاج کوو او مونږ دا وخت غوښتنه کوو چې څوک د دې پیښې ذمہواران دي د هغو په ضد مقدمه درج شي۔
کسا هم یو خوا صدر آصف علی زرداری د ریټایرډ ریلوی ملازم محمود خان د مرګ د پلټنو حکم ورکړی دی، او دغه شان د ریلوی وفاقي وزیر غلام احمد بلور هم د پلټنو حکم ورکولو سره سره د کورنۍ ته د 1,500,000 روپو د امداد اعلان هم کړی دی، او دای ویلی دی چې د مرګ ذمہوار د خزانه وزارت دی چې تر اوسه یې فنډ نه دی ورکړی. بلخوا لاهور سیشن کورټ کې وکیل محمد اظهر صدیقی درخواست جمع کړی دی چې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د ریلوی وفاقي وزیر او سیکرټری پر ضد دی د محمود خان د مرګ مقدمه درج کړی شي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی، ورزو خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته په دغه سیمو کې د پولیو چې کوم ویکسین دی د هغې اچولو کې څه مسلې دي، څه ستونزې دي، او د دې ټولې پروژې په اړه باندې زموږ همکار منور شاه دا سیډنیز رپورټ تیار کړی دی، راځئ چې ورته وګورو۔
پولیو یا د ګوزان ناروغي چې په کال 1988 کې په 128 ملکونو کې موجوده و، د صحت د نړیوالې ادارې WHO د ریپورت تر مخه دا وخت صرف په سلورو هیوادونو هند، پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې پاتې ده. پاکستان کې دا وخت د پولیو 122 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې په قبایلي سیمو کې 8 او په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11 کیسونه موندل شوي دي. د صحت ماهرین وای که یوې خواته مور پلار خپلو بچو ته د پولیو قطرو ورکولو کې خپل کردار نه ترسره کوي، نو بلې خواته پولیو پر ضد د کارکونکو ادارې API ځنې اهلکار هم خپل ذمہواری په سمه توګه نه ترسره کوي. د دې تنقید په جواب کې د خیبر پښتونخوا د API مشر ډاکټر جانباز افریدی مشال ریډیو ته وویل:
د خیبر پښتونخوا د خبرو کوم چې سره پاسې 15,000 ټیمونه کار کوي، دا چې سره پسونو د غي بیا مانیټر یا ایریا انچارج دي، خدا سے نور مانیٹرنگ سسٹم دے نو دا پرسان اس سے دے سے دیر زرا خلق جوڑی گی چھ پیو کمپین کے سے دیر زرا خلق انوار بھی نو دیر دے والا زرا فرشتے نے شکی دا مسئلے کو تڑل خبر دے جے گورا دا ہو زمین سوسائٹی یا اور از معاشرہ کے دا خرابے ہوئی چھ چرتا مسوخہ کار نہ کئی چرتا بغارت کار کئی چرتا بغاسول خیال نہ ساتی خوچ مادہ تک مخبر ہو کرے جے کل والدین پر دے خبر پوئی شنو دا ٹول مسئلے بحال
پر ٹولنا کے زنی مور پلار دا پروپیگنڈو خکار دی او زیادتر دا فکر کوی چھ دا قطرے دا خاندانی منصوبہ بندی لپارا ورکولے شی دا خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړی چې په دې لړ کې بعد علماء مرستې تر لاسه کولای شي. د مذهبي ګوند جماعت اسلامي په خوانی مشر قاضي حسین احمد د پولیو د قطرو په حق لا په دغه فکر اخته مور پلار ته وای:
زما خو په دې باندې یقین دی چې دومره لوی فراډ دا عالمی ادارې نشي کولی، او دومره د نومګ ړانده کاڼم نیو چې زمونږ ټول قوم سره به دومره لوی فراډ کېږي، او مونږ به د هغې نه بالکل بې خبرې. او مونږ هغوی ته دا وایو چې خپلو ډاکټرانو نه پوښتنه وکړي چې په چا باندې مې اعتماد وي، چې په چا باندې ستاسو یقین وي، هغوی سره سلا وکړي او د هغوی په مشوره باندې عمل وکړي.
ډاکټر جانباز زیاتوي که یوازې مور پلار په دې خبره پوه شي چې د پولیو قطرو نه ورکولو له وجې یې د بچو ژوند د مصیبت سره مخ کېدلی شي، نو بیا چې په دې لړ کې څومره وړې وړې مسلې دي په خپله به ختم شي. نوموړی وایي:
ګورم دا یو غټه بنیادي وجه ده پوهه او بیداری. کله چې په معاشره په سوسایټي کې پوهه او بیداری راشي، نو بیا به زموږ دا مسئله ټولې حل وي. بیا به اهلکار هم غلط کارونه نه کوو، بیا به د انکار گنجایش هم نه و، بیا به زموږ ماشومان د څاڅکو نه هم نه پاتې کېده. ولې چې والدین په دې پوه شي زما ماشوم ته څاڅکي ضروري دي، د هغې یو کور سیسټم دی، د دې ویکسین په دې طریقه خیال ساتلی کېږي، دا ویکسین ټیک دی په دې طریقه ورکړی کېږي. نو کله چې بیا یو ټیم راځي نو د هغې نه به دا ټول معلومات کوي چېرته دا تاسو ویکسین ټیک راوړی دي، لوکان عمر ته بغوري د هغه طریقو ته بغوري، او بیا که فرض کړه طریقې ټیک نه، نو متعلقه نږدې سنټر ته بغوي شکایت کوي یا بد صحت اهلکارو ته شکایت کوي. که چېرته کانفلیکټ هم وي نو خلک بیا دا کوشش کوي چې یاره زه بل ځای ته د خپل ماشوم رسوم خو چې احساس کو نه محروم پاتې نشي.
بلخوا نړۍ په دې غور کوي چې که د روان کال تر اخرو پورې پاکستان نه پولیو ختمه نشي نو په دې لړ کې د هیواد ته ورکړل شوی ټول امداد به په قرض کې بدل شي. د پولیو خلاف د روان کمپاین په حق له تمه کیږي چې له مخه به یې دا رمز د هیواد نه ختم شي.
اوریدونکو ورزو بل یو راپور ته، پاکستان او په خاصه توګه کراچۍ هغه ځای دی چېرته چې خبریالان هر وخت د ژوند د خطر سره مخامخ دي. خلکو نه به د ولی خان بابر وجنه لاهره نه وي. په دې ښار کې وخت په وخت د بیلابیلو ډلو لخوا خبریالانو ته ګواښونه کیږي چې له وجې زیاتره خبریالان په وطن پرېښودلو مجبوره شوي دي. راځئ د منور شاه ته غوږ ږدو چې د دې رپورټ ژباړه کړې ده.
د خبریالانو د ژغورلو د کمیټې یعنی سی پی جی د ایشیا د سانګې رابطه کار بوب ډیټس په خپل یو رپورت کې لیکي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو شخصي ټلویزیون د خبریال ولی خان بابر د وجنې وروسته د دې هیواد زیاتره خبریالان په حق دي چې د خپل ځان او کورنۍ په ژوند ویریږي. لیکوال وای په نیویارک کې د دوی دفتر ته د کراچۍ یو خبریال راغلی وو او هغه اندېښنې یې څرګندې کړې چې د کومو دوی د وړاندې نه توقع کوله، یعنی هغه په خپل وطن کې یو ښه ژوند او شاندار کار روزګار لرلو خو د ژوند د خطر وروسته یې خپل وطن پرېښودو او د نیویارک په یو وړوکي کور کې په ژوند کولو مجبوره دی. بوب لیکي دی او د همکار مینډیز د خبریالانو د ساتنې په دې پروګرام کې د ډېر داسې خلکو سره ملاو شوي دي چې په خپل وطن کې ترې ښه ژوند، ښه روزګار او ښه رهایش پاتې کیږي او په امریکا کې د خاموشۍ ژوند یوازې په دې وجه غوره کوي چې د هغوی او د کورنیو ژوند یې محفوظ شي. بوب وړاندې لیکي چې دوی د کراچۍ نه راغلي دغه خبریال ته واپس د خپل وطن اتللو لپاره ډېر ډاډ ورکړو، خو هغه ورته په جواب کې وویلې چې واپس لاړ شي نو هر څه به ویني خو رښتیا به نشي ویلې، او کوای نو هر وخت به د ویرې ډک ژوند تیروي او یوه نه یوه ورځ به ورک او یا وجل شي. د بوب ډیټس په وینا د خبریال ته د متحده قومي مومنټ یعنی ام کیو ام نه خطره ده. ام کیو ام آزاد خیال سیاسي ډله ده چې په سن او په خاص توګه په کراچۍ کې هر وخت د سیاسي مقابله په جنگ کې بوخت وي او داسې اندېښنې سرګندېږي چې کارکونکو یې زیاتره خبریالانو ته دړکې ورکوي. لیکوال په جیو ټلویزیون کې د ولی خان بابر د همکارانو د خولې لیکي چې د هغه په وجنه کې ام کیو ام ککړ دی. د دې ترڅنګ د لیکوال په وینا زیاتره خبریالان دا شک کوي چې د لندن د یوې ویبپاڼې لپاره کارکونکو خبریال فیصل قریشی په وجنه کې هم د ام کیو ام لاس دی. بوب د 13 اپریل او مئی په میاشتو کې خپل د کراچۍ د سفر په حق لیکي چې د میټرو ټلویزیون همکاران ورته په دغه مقویلی دوی شک کوي چې په خبریال نوید کمال د قاتلانه حمله شاته هم د ام کی ام لاس دی، خو دغه خبریال په خپل وای هیڅ نه دی خبر چې دا کار چا کړی. خو دا پیښه د کراچۍ په حق لا د هغه د یو ریپورت شایع کېدو وروسته رامنځته شوی. لیکوال وای د ولی خان بابر د وجنې په تور کې د ام کی ام د یو سو تنو نیولو نه علاوه په دې لړ کې حکومت نور هیڅ کاروایی نه ده کړې، او هم دغه وجه ده چې په نیویارک د سیاسي پناه اخیستلو په لړ کې د دوی دفتر ته راغلي خبريال ته دوی ډاډ او تسلی ورکړه، خو دوی اندېښمن دي چې یو بل قابل او ذهین خبريال به خپل وطن او پېشه پرېږدي او د مسافرۍ شپې به شروع کړي، ځکه چې پاکستان کې هیڅوک هغه ته تحفظ نشي ورکولی.
اوریدونکو ورزو بل یو راپور ته، امریکا او نړیواله ټولنه پلان لري چې افغانستان څخه په 2014 کال کې خپل پوځونه وباسي، خو اروپایي اتحادیه وایي چې دوی به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. د رویټر خبري ایجنس د دې مقالې غټ ټکی د احمد شاه ازمین اورو.
نړیواله ټولنه پلان لري چې افغانستان څخه په راتلونکو کلونو کې خپل پوځونه وباسي. په دې لړ کې به د ناټو تر کمانډې لاندې نړیوال سولساتي ځواکونه په 2014 کال کې د هیواد د امنیت چاري افغان ځواکونه تسپاري، خو د نړیوالو ځواکونو وتل یو لړ اندېښنې راولاړې کړې دي چې کېدای شي په افغانستان کې د امنیت په لړ کې خلا رامنځته شي او هغه څه وسی کوم چې په 1998 کال کې د روس تر وتلو وروسته وسوه، او روس پلوه او مخالف ډلې له یو بل سره په جګړه اخته شوې او په نتیجه کې طالبان راپورته شول. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه استازي ویګادس اوساکس ویلي چې اروپایي اتحادیه به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. نوموړي په برسلز کې خبريالانو ته وویل دا ډیره مهمه ده چې موږ افغانانو ته باور ورکړو چې اروپایي اتحادیه به د نړیوالې ټولنې په ملتیا تر 2014 کال وروسته هم په سیاسي، پرمختیايي او د روزنیزو چارو په ډګر کې کار کوي. نوموړي زیاته کړه دا خبره هم ډیره مهمه ده چې موږ یې باید اروپایي ولس ته ورسوو چې موږ دا نسو زغملای چې په افغانستان او سیمه کې د 1999 کال غلطي تکرار سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وړاندې کړې چې د نومبر پر 2 نیټه به په استنبول کې او د دسمبر پر 15 نیټه به په بون کې د افغانستان د راتلونکي په اړه پر پلان بحث کیږي. له افغانستان څخه ځینو هیوادونو وار د مخه لا د خپلو پوځونو د ایستلو نیټه اعلان کړې ده، خو امریکا چې د نړیوالو سولساتو ځواکونو مشري په غاړه لري او د درو دوهمه برخه عسکر لري، تر اوسه دا نه ده په ډاګه کړې چې دوی به خپل ټول ځواکونه څه وخت باسي. درې اونۍ وړاندې د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي و چې د امنیتي چارو سپارل په دې معنی نه دي چې ټول ائتلاف به له افغانستان نه ووځي، ځکه چې د بدلون معنا تګ نه دی. د اروپایي اتحادیې د استازي لمخې په تیر شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو څانګې 1200 پولیس او 300 پولیس روزونکي روزل دي. د دې سربېره دوی 200 څارنوالان، 10 مدافع وکیلان او 40 قاضیان هم روزل دي. دغه شمیره د هغو لسګونو زرو پولیسو یو وړه برخه جوړوي چې افغانستان د خپل امنیت ساتلو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي ویګادس اوساکس وایي زهیل لرم چې د بون په غونډه کې به موږ په دې حالت کې یو چې ووایو چې اروپایي اتحادیه به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امنیت په چارو کې د اصلاح راوستلو لپاره خپل کار ته دوام ورکوي.
اوریدونکو، د لوی اختر رانیز دی شوی دی. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د اختر د قربانۍ ساروي په منډو کې نه ترلاسه کیږي، ځکه چې پولیټیکل ایجنټ او کمشنر په دغه سیمه کې د سارو خرڅولو پرمټونه نه دي جاری کړي او هغوی دا دلیل لري چې دغه ساروي د سمګلینګ د لارې افغانستان ته وړل کیږي. نو خلک وایي چې قرباني به څنګه کوو؟ د مشال خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه دا رپورټ لري.
په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې خلک وایي چې د پولیټیکل ایجنټ پرمټ بندیز او په بنو کې دفاع 144 لګولو له وجې دوی ته د اختر د قربانۍ د پاره په منډیو کې غټ سروي نه ملاويږي او د بلیک یا سمګلینګ په پټو لارو باندې دغه سروي کولاو روان دي چې له وجې دوی نشي کولی چې د قربانۍ د پاره غټ سروي واخلي. د شمالي وزیرستان ایجنسی اوسیدونکي شیروالی خان وایي چې د ایجنسی خپل میاشتنې 1500 غټه سرو کوټه چې د لایو سټاک نه ورکړل شوی ویدا هغه هم ناراضي، خو د بلیک پلارو په آزاد سره روان دي.
باندې شم غویای وخت ته په 1.5 لک روپۍ او 1.5 لک روپۍ میش په کریا بند ویر کړو. ویلې چې تاسو په میزه پر مټیا باندې ویلې چې میش په پاکستان یې نه اپریډیا میش پر مټتا دی، میش د مول غا پر مټتا غنم غا خو مې دا سخت تکلیف په میش پر مټی نه باندې او چې کین سمګلینګ دا غاته درې مې افغانستان ته په ولانه کې بنوي چې په پرسته سم اتل دا
لیل. حضرت نور وایي چې د وزیرستان په مال منډیو کې سروي نشته او دوی نشي کولی چې د اختر د قربانۍ لپاره سروي واخلي. دوست رب وایي چې د بنو نه په کچا لارو غټ سروي په کرایه کاشو راولي او کپلا لارو کې ورته تاوان ورسی نو نقصان یې په سر وی.
چې ته ځناور وکې په بانی شي په سپېژو وزر ریپي وي ته کریه کاشې تا ور کې بیا چې کریه کاشې تا ور کې کریه کاشې دلې دي تر ولی کا پلیارې وې ګوټ شو کاډین شو کنا بیا پاپندې خو یې دیا نشي په په خرور بندې پریز دینا په کاچا کې په دا غرې بندې ورو ولی.
په دې اړه مو د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه چارواکو ترڅنګ د بنو کمشنر ډی پی او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ او نورو متعلقه چارواکو سره په بیا بیا تماس ونیو، خو هر یو خپل ځان په میټینګونو کې مصروف ګڼي او د ستونزې څخه ځان نه خبره ګڼي. لکه د نیم قبایلی سیمې فربنو تحصیلدار خپل ځان د دې څخه نه خبره ګڼي او وایي کلامو چې د بنو پولیس نه په دې اړه وپوښتل نو د پولیسو یو چارواکي د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وایي
موږ نه جفر کوم حدود سر کېږي کنه نو زیات دی د 200 کې چک پوسټ کې
ډنګر پل دا سپینه تنګي ده چې وزیرستان ته دا لارې کومې وځي که نه چوالیس پابندي په لګولو ده ډي سي او صاحب که نه هغه 144 ولګي هغې څو خلاف ورزي کوي نو 188 کې پولیس پرچې ورکوي کوم زیاتی افغانستان ته کوم سمګلنګ کېده که نه 144 پابندي یې کړې دي.
دا یادونې وړ ده چې 13 ورځ په میرانشاه او میرعلي کې قصابانو هم لاریون کړی و چې په منډیو کې څاروي نه میلاویږي ځکه یې کاروبار په ټپه ودرېدلی دی او په ضلع بنو کې هم د انجمن تاجران حقیقي لخوا په ډویژنل پریس کلب بنو کې یوه خبري غونډه وشوه. دوی وویل چې د بنو پولیس په ضلع کې هم که څوک په منډۍ کې څاروي اخلي نو دوی ورنه په لارو کې په خپل حساب سره پیسې اخلي. دوی کمیشنر بنو ډی پی او او ډی سی او نه غوښتنه وکړه چې د غیر قانوني پیسې اخیستلو نوټس ترې واخلي کنی دوی به بیا مجبوراً په احتجاجونو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو ټپه ده وی په جړه هغه خلک جاړي، په جړه هغه خلک جاړي چې د پنجرې نه یې ساتلي توتیان زینا. د پنجرو او د توتیانو دغه کیسه د باز محمد عابد ناورو چې د جلال آباد دغه خارګوډي ته بوتلی و، راځي چې ورسره مل شو.
قدرمن اوریدونکو، زه د جلال آباد ښار د ډنګ غاړې تر شا د مالګي کوڅې ته راغلی یم. د مالګي په کوڅه کې خو مختلف دوکانونه لیدی شي، خو د مرغیو د خرڅولو دوکانونه هم شته دی چې په پرنجو کې بیلابیل رنګونه مرغۍ اچولي دي. ما ته خو پته نشته دی چې د دې مرغو نامه څه ده، خو دا به اول دغه ورور چې مرغۍ خرڅوي د ده سره د په تعارف باندې وغږېږو، بیا به راته دا د دې مرغو نامې واخلي. مهرباني وروره، اول خپل نوم والی.
زما نوم رخلاده ده، دوی اوسیدونکی یم. د دې مالګې کوڅې د مرغیو دوکاندار یم.
زه دلته وینم چې په دې پنجرو کې مختلف قسم رنګه مرغۍ اچولي دي. تاسو د دې نامې کراته لګې واخلي؟
دغه آدم چیره توتیان دي، څوک ورته مرغۍ شکوي، هغه شنه توتیان دي او هغه دننه چې دی تنظری دی. نور زرکان او تاوسان دغه شیان موږ سره په هر وخت دپاره شته.
نو دا تاسې د کوم ځینه راوړئ؟
دا زیاتره خو د پېښور نه راځي او دغه واړه توتیان دلته هم خلک فارمونه لري، دلته هم نسلګیري کیږي او دغه کنریګانې دا د خارج نه راځي، لکه د شوروي نه، ایران نه، چین نه او کابل کې دلته مرکز ده، مرکز نه بیا مونږ راوړو.
دا چې دلته تاسو راوړئ د دې علاقه مندان شته، څوک راځي اخلي؟
او ولې نه، دا زیات شوقیان شوقیان نه نو دا مونږ چا خرڅ دا شوقیان راځي وړي.
دغه کنری ده او دغه نمونه شته او هغه ساده رنګ رنګ مرغۍ دي. د دې یو دانه قیمت به 100 افغانۍ کېدی شي.
دا هر پرنده ځان ته به لري. اوس دغه توتیان جوړه پاته سوا، هغه توتیان دانه 1500 زرګ د 1500 نه نیولې تر 1 لک روپو پورې زرګ شته. یو دانه فارمی زرکانی کوټه ناراضي، کراچۍ ناراضي، دوبۍ ناراضي او د زمونږ استاد وطني زرکانی نو 1500 او 1000 روپۍ او 1200 تر 1000 پورې د زمونږ استاد وطني زرکانم خرڅيږي. خو جنگي زرکان او د غره زرکان دي، دا چې غره کې نیسو یا خلک نیسي مونږ د شراوړي، دا بیا جوړه 1500 او 1200 او 1300 د غری ټونه دي.
سمره وخت نه وته دلته لګي دغه کار
یا دې کې واته کاله.
زه چې اوس ګورم دلته شاوخوا دوکانونه په اخیری خوستاسو دوکانونه د لرګونه جوړ دي، داسې دا ساریزي دي. شاته سم مارکیټ جوړیږي او پسند
مارکیټ نشته، دا دولتي ځای دی. شاته چې برج برق دی، شاته ځای نه لري او دغه ځای د شاروالي ده. شاروالي ته مونږ کرایه ورکو میاشتانه.
او
شکر دی، الله رحم دی، ښه گزاره پکې چلیږي.
هفتی په دې ورځو کې داسې کوم ورځ د مرغو بازار لګیږي دلته؟
نه نه نه، دا زمونږ د بازار نه لري، خو بیا جمعې په ورځ دغه وزګاری دا د کوترو موترو لګ بازار لګ ګرمي. جمعه پورس دا مثال مکتب ته نزي، کوم دکانداري لري یا مستری ګلی دي هغه ته نزي، دالکان هم دا د کوترو لګ بازار ګرمي. نور زمونږ عام خبره ده، هر ورځ بازار
ان شاء الله. اوسې ډیره مننه
اوریدونکو د مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې اوري. دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې هم اوریدئ شئ او زموږ د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com او په دغه ویب پاڼه باندې تاسو راپورونو ترڅنګ ونیزي خبرونه او د خبرونو سره سره تاسو ویډیوګانې، تصویرونه او هغه هر څه چې په نړۍ کې کیږي هغه تاسو زموږ په ویب سایت باندې لوستلی او کتلی شئ. اوریدونکو په پښتونخوا کې سوري لوی شوی دی، د مازیګر زړې خور شوی دی او دغه وخت دی چې تاسو ته فرخند وزیر د خبرونو سرټکی اوړي. راځئ چې ورته وګورو.
We'll be right back.
په پېښور کې یوې بمی چاودنې 12 کسان ژوبل کړي دي. د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټینکر چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي قذافي په لیبیا کې د جمهوریت راوستلو چانس ته لاس هور کړی و. په ترکی کې زلزلې 4,950 کسان وژلي او دغه هیواد نړۍ ته د مرستو اپیل کړی. په تیونس کې د انتخاباتو نتیجو وروسته بریالي اسلامي ګوند النهضه ویلي په هیواد کې به جمهوریت ته وده ورکوي او یورپي هیوادونه نن د یونان په بالي مسلو نتیجې ته د رسیدلو کوشش کوي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر او زما همکاري فرخند وزیر او زمو تکنیکی همکار جناتن ته اوس اجازه ورکړي. چرته چې آباد خوشاله او بریالي اوسئ.